السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې دي. د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه زه رضوان مراد د امر الله امرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د دې خبرونه په ترڅ کې هند ته د ولسمشر سفر، دغلته له هندي مقاماتو سره د ولسمشر غني د کتنو، او دا چې د پاکستان له چارواکو سره به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پر کوم مسئلو خبرې کوي، په همدې خبرونه کې جزئیات اوري. خو په اول کې له نوریاس نوري څخه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
سر کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. افغان ولسمشر نن په نوې ډیلي کې د هند له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته ورسېد. د امریکا مرستیال ولسمشر ایران او د لبنان شیعه حزب الله ډلې ته نوي خبرداري ورکړل. خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر نن په نوې ډیلي کې د هند له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. د جمهوری ریاست په یوې پاڼه کې لیکل شوی چې اشرف غنی له نارندرا مودی سره د هغو فرصتونو په اړه چې د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته په افغانستان او سیمه کې د دوامدار سولې او ثبات او همدارنګه د کابل او نوې ډیلي ترمنځ د همکاریو د پراختیا په برخو کې رامنځته شوې خبرې وکړې. له دې کتنې مخکې اشرف غنی د هند له بهرنیو چارو وزیر سوشما سواراج سره د استراتیژیک مشارکت په اړه خبرې وکړې. د جمهوری ریاست لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې غنی او میرمن سواراج د اقتصادي همکاري او د پراختیا، پانګونې، ترانزیت، سیمه ایز اتصال او له تروریزم سره د مبارزې پر مسایلو خبرې وکړې. ټاکل شوی چې ولسمشر غنی نن د هند له ولسمشر سره هم وګوري او په نوې ډیلي کې به یوې غونډې ته وینا هم وکړي. هند ته د ولسمشر غنی په دغه یو ورځني سفر کې د بهرنیو چارو وزیر، د ملي امنیت سلاکار او د قانونو وزیر ملتیا کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي دی به د پاکستان له مشرتابه وغواړي چې په دې هیواد کې د ترهګرو د پټنځایونو د له منځه وړلو لپاره زیات څه ترسره کړي. ریکس ټیلرسن نن اسلام آباد ته ورسېد. ټیلرسن به د پاکستان له صدر اعظم شاهد خاقان عباسي او د بهرنیو چارو له وزیر خواجه آصف سره وګوري. نوموړي پرون په افغانستان کې خبر اعلان ته وویل چې دا مهمه ده چې هر ترهګر یا سخت دریځ ډله امنځای ونه لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په تېره اګست میاشت کې د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د اعلان په مهال پاکستان د ورانکار ډلو په ملاتړ تورن کړ. اسلام آباد دغه تورونه رد کړي دي. د هرات چارواکي د دې ولایت په ختیځو ولسوالیو کې د طالبانو او نورو یاغیانو پر ضد د بی پیلوټ الوتکو په حملو کې هغوی ته د درنې مرګ ژوبلې خبر ورکوي. د هرات د ولایت له مقام څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه بریدونه د چشت شریف او درې تخت پر ولسوالیو او د هغو په شاوخوا کلو کې شوي دي. د خبر پاڼې له مخې په چشت شریف د ولسوالۍ په کلو کې یو زیات شمېر یاغیان راټول شوي وو چې د هېواد د هوایي ځواکونو لخوا د هغوی پر مشخصو اهدافو بریدونه وشول. دښمن ته د اوښتو تلفاتو د شمېر په اړه څه نه دي ویل شوي، خو ویل شوي چې د دغو بمباریو په نتیجه کې یاغیان له سیمو پشا شوي دي. د ننګرهار چارواکي وایي د دې ولایت په مومندرې ولسوالۍ کې د کورنیو ځواکونو د 02 قطعې لخوا تېره شپه عملیات ترسره شوي چې پکې 8 تنه وژل شوي او 15 نور ژوندي نیول شوي دي. د ولایت ویان عطاالله خوګیاڼي وویل ولایتي ادارې یو پلاوی سیمې ته استولی تر څو معلومه کړي چې وژل شوي او نیول شوي کسان څوک دي. خو د سیمې اوسېدونکي وایي نیول شوي کسان بېګناه کسان دي. نن د مومندرې ولسوالۍ په سلګونو کسانو د دغو عملیاتو پر ضد د مارکو په بازار کې مظاهره وکړه او د نیول شوو کسانو د سمدستي خوشې کېدو غوښتنه یې کوله. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون به د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د مخالفت سره سره چې هغه یې نه دی تایید کړی دوام وکړي. بورس جانسن دا څرګندونې د دوشنبې په ورځ په لندن کې د بهرنیو چارو په اړه د یوې وینا په ترڅ کې وکړې. هغه وویل د امریکا د کانګرس له بانفوزه غړو سره چې هیڅ یوې د ایران د رژیم پلوی نه دی، له کتنې وروسته دی په دې ډاډه شوی چې د ترامپ دغه اقدام به دغه تاریخي تړون له منځه یونسي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس ایران او د لبنان شیعه حزب الله ډلې ته نوي خبرداري ورکړل. پنس د دوشنبې په ورځ په واشنگټن کې د لبنان په پلازمینه بیروت کې د امریکایي ځواکونو پر پوځي اډې د حملې د 14 کلیزې په مناسبت وینا کې وویل چې له نن څخه 14 کاله مخکې امریکا له یوه داسې دښمن سره چې موږ هیڅکله نه و مخامخ شوی په جنګ کې و. په دغه حمله کې 241 امریکایي او 85 فرانسوي سرتېري وژل شوي وو چې مسؤلیت یې واشنگټن په حزب الله او د هغې پر ملاتړو ایرانیانو اچولی دی. پنس حزب الله یوه تروریستي ډله وبلله او ایران ته په اشاره هغه یوازې د تروریزم ملاتړې یو مخکښ دولت یوه نیابتي ډله یاده کړه. د امریکا مرستیال ولسمشر زیاته کړه چې ولسمشر ټرمپ ایران هغه هیواد یاد کړی چې نور یې موږ ته ورانکاره فعالیتونه یا یې په سیمه او نړۍ کې د ترهګرۍ ملاتړ زغملو نه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن له بغداد څخه د ناڅاپي کتنې په ترڅ کې پر عراقي او کردي مشرانو غږ وکړ چې د خبرو له لارې خپل منځي اختلافات پای ته ورسوي او په دې هیواد کې راپورته شوی کړکېچ کم کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د عراق له صدر اعظم حیدر علي عبادي سره وکتل او د اسلامي دولت سخت دریځي ډلې په وړاندې د مبارزې او د عراقي ځواکونو لخوا د هغو سیمو د نیولو پر هڅو یې خبرې وکړې چې کنټرول یې د کرد پیشمرګه ځواکونو په لاس کې و. تیلرسن په بغداد کې په یو ګډ خبري کنفرانس کې وویل:
We are concerned and a bit saddened by the recent
موږ هغه وروسته یو اختلافاتو ته اندېښمن او یو څه غمګین یو چې د کردستان د سیمه ییزې ادارې او د عراق د مرکزي حکومت ترمنځ راپورته شوي دي. موږ په بغداد او ایربیل دواړو کې دوستان لرو او زه له دواړو لورو غواړم چې خبرو اترو او ډیالوګ ته داخل شي. زما په فکر کې دواړه خواوې یو متحد عراق ته د عراق اساسي قانون ته خپل ځان ژمن وبولي. زما په نظر ټول اختلافات هوارېدلی شي. د عراق په کردستان کې د خپلواکۍ لپاره د ترسره شوي ټول پوښتنې رئیس د عراقي او کردي مشرانو ترمنځ اړیکې ډېرې خرابې شوې دي. او د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له نوریاس نوري واوریدل. ولسمشر محمد اشرف غنی نن په هند کې د دې هیواد له چارواکو سره د افغانستان د امنیت او د سیمې د ثبات په اړه خبرې وکړې. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن په اسلام آباد کې له پاکستاني مقاماتو سره د افغانستان پر مسأله جدي خبرې وکړي. او د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي په افغانستان کې طبي پیښو جګړو له امله د بېځایه شو کسانو شمیر په لوړېدو دی. ملګري ملتونه وایي افغان حکومت وایي ملګري ملتونه په افغانستان کې او د افغانستان په چارو کې مهم رول لري.
د یو غاښ چې تر ټولو وړاندې مسؤلیت زموږ دی. اما دوی چې یو معتبر کس دی هغوی همیشه د افغانستان د حکومت له لومړیتوبونو او فعالیتونو ملاتړ کوي.
خبرونه په دوهمه برخه کې د خزو لپاره 19 پروګرام نیمه نړۍ او تفریحي خبرونه د ګډ اچار اوري.
موري دا خو هغه څه نه ده لکه پاکست کې چې وو.
لودي اراجګه خراب کړي وای ما هغه څه شایسته دي.
ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په صفه ډول اوریدل شي. ولسمشر محمد اشرف غنی د هندوستان له صدر اعظم سره په افغانستان او سیمه کې د سولې او دوامدار ثبات په اړه خبرې کړې دي. ښاغلی غنی نن د سه شنبه پر ورځ له هندي چارواکو سره د خبرو لپاره نوې ډیلی ته رسیدلی دی. د نړیوالو چارو یو شمیر کارپوهان وایي کابل او نوې ډیلی هڅه کوي چې د سیمې د ژمنو هیوادونو په حیث د پاکستان د دریځ پر وړاندې رول ولوبوي. یوسف خان زدران په دې اړه رپورټ لري.
جمهوری ریاست وی ولسمشر محمد اشرف غنی د هند له صدر اعظم نریندرا مودی سره په کتنه کې د افغانستان د سولې او ثبات ترڅنګ په دوړخیزو همکاریو او بیلابیلو نورو موضوعاتو غږیدلی دی. د جمهور رئیس د وایندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د سه شنبه پر ورځ رسنیو ته په لیږلي پیغام کې ویلي له هندي چارواکو سره د افغان پلاوی د خبرو ډیر تمرکز په دوړخیزو همکاریو، سیمه ایزو همکاریو او د تروریزم سره په مبارزه و.
در سفر رئیس جمهور با وزیر خارجه
ولسمشر غنی په دې سفر کې د هند بهرنیو چارو له وزیر د هیواد له ولسمشر او صدر اعظم سره په دواړو خيزو اړیکو په تیر بیا په سوداګرۍ، ترانزیت، پنګونې او په همدې ډول په سیمه ایز همکارۍ او د توریزم سره په مبارزه خبرې وکړې.
منطقوي او مبارزه با توریزم میباشد.
جمهور ریاست وی ولسمشر غنی او د هند لومړی وزیر د سه شنبه پر ورځ خپل منځي کتنه کې د افغانستان او جنوبی اسیا په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د نوې ستراتیژۍ تر اعلان وروسته د رامنځته شوي فرصتونو په اړه هم خبرې وکړې. هندوستان ته د ولسمشر سفر یو ورځنی د یو دغه هیواد صدر اعظم په بلنه ترسره شوی دی. ولسمشر غنی تیر ماښام له سیاسي او جهادي مشرانو سره په غونډه کې د دغه سفر هدف د سیمه ایزو همکاریو پراخول او له هند سره د هر اړخیزو اړیکو پیاوړي کول یاد کړي دي. له دې سره د نړیوالو چارو یو شمیر کارپوهان وایي کابل او نوې ډیلی هڅه کوي چې په سیمه کې د پاکستان پر وړاندې د دوه ژمنو هیوادونو رول ولوبوي. د دې کارپوهانو له ډلې نصرت حقپال ازادي راډیو ته وویل افغانستان او هند په ګډه هڅه کوي چې پاکستان تر فشار لاندې راولي.
سفرای کې بین دوسای دو کشور صورت میگیره.
دی وی هغه سفرونه چې د هندي او افغان چارواکو ترمنځ کېږي تر ډیره له دې عمله دي چې دواړه هیوادونه څنګه کولی شي د پاکستان د کړنو او هغه دریس چې هغه هیواد یې د سیمه ییزو چارو افغانستان او هند پر وړاندې لري تر فشار لاندې راولي او دواړه هیوادونه د سیمه ییزو متحدانو په څیر رول ولوبوي. هندوستان او پاکستان له ډیر پخوا راهیسې سرسخت سیالان دي او اسلام آباد تل د کابل او نوې ډیلي پر نږدې اړیکو اندېښنه څرګنده کړې ده. خو یوه میاشت وړاندې د افغان حکومت اجرایه رئیس نوی ډیلی ته د سفر په ترڅ کې وویل اسلام آباد باید د کابل او نوی ډیلی له نږدې اړیکو ویره ونه لري. افغان چارواکو تل ټینګار کړی چې افغانستان یو خپلواک هیواد دی او له نورو هیوادونو سره اړیکې د خپلو ملي ګټو پر بنسټ جوړوي.
په راپور کې مو اوریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن د هند له صدر اعظم او د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره په نوي ډیلی کې د افغانستان دو اړخیزو مسئلو او د سیمې د حالاتو په اړه خبرې کړې دي. بل طرف ته ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. ټیلرسن پرون په کابل کې ویل د افغانستان په مسئله به له پاکستاني مقاماتو سره جدي خبرې وکړي. ټیلرسن د اسلام آباد ته رسیدو مخکې په عراق کې هم له چارواکو سره خبرې کړې دي. احمد تکل اسره په سټوډیو کې دی او په دې اړه در سره تازه جزئیات شریکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن اسلام آباد ته رسیدلی او تمه ده چې د پاکستان له صدر اعظم شاهد خاقان عباسي، د بهرنیو چارو له وزیر خواجه آصف او د پوځ له لوی درستیز قمر جاوید بجوا سره په پاکستان کې د تروریستي ډلو د پټنځایونو په اړه جدي خبرې وکړي. ټیلرسن د بهرنیو چارو وزیر په توګه پاکستان ته خپل لومړی سفر په داسې حال کې کوي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره په خپله ستراتیژۍ کې پاکستان تروریستانو ته د پټنځایونو په برابرولو تورن کړی. ټیلرسن پرون په کابل کې وویل چې د خپل یو ورځني سفر په ترڅ کې به په قبایلي سیمو کې د تروریستي ډلو د پټنځایونو او همدارس په افغانستان کې د جګړې د ختمولو او د سولې د راوستو په اړه خبرې وکړي. پاکستاني چارواکو ویلي چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستراتیژۍ له اعلان وروسته له واشنگټن سره په اړیکو کې د ترنګلتیا په دوام بیا د تماسونو ساتل غواړي. خو له دې سره سره یو پاکستاني چارواکي ویلي اسلام آباد دې ته ګوري چې د افراطي وسلوالو پر ضد تر کومې کچې اقدام کولای شي. د جرمني خبري آژانس ڈی پی اے د دې پاکستاني چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی یاد کړی زیاتوي چې وایي پاکستاني چارواکي به هڅه وکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته قناعت ورکړي چې له پوځي اقداماتو مخکې یو ځل بیا له طالبانو سره د سولې خبرو ته کښېني. دې چارواکي ویلي چې اسلام آباد په دې برخه کې ډېره مرسته کولای شي. ټیلرسن پرون په کابل کې وویل له پاکستان سره اړیکې په دې پورې مشروط دي چې دا هیواد د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد د اقداماتو په برخه کې څومره همکاري کوي. هغه زیاته کړه چې واشنگټن پر پاکستان شرط ښایي چې وسلوال طالبان د کابل له حکومت سره خبرو ته حاضر کړي او زیاته کړه چې حکومت به د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د ستراتیژۍ د عملي کولو لپاره له خپل ټول زور څخه کار واخلي. په پام کې ده چې ټیلرسن نن له اسلام آباد وروسته نوی ډیلی ته ولاړ شي او سبا به د هند د بهرنیو چارو له وزیرې سوشما سوراج سره وګوري. ټیلرسن په کابل کې همداراز وویل چې له هند سره د امریکا اړیکې ستراتیژیک اهمیت لري او یوازې په سیمه پورې نه دي محدود. د زیاته کړه له پاکستاني چارواکو سره په خبرو کې به له نوی ډیلی سره د بدلیدونکو اړیکو په اړه هم خبرې وکړي.
احمد تکل پر راپور کې مو اوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن اسلام آباد ته رسیدلی او تمه ده چې له پاکستاني چارواکو سره جدي خبرې وکړي. ټیلرسن پرون په کابل کې ویل چې له پاکستان سره د امریکا د اړیکو ښېګڼه د پاکستان په همکارۍ پورې مشروطه ده. خو نن یو پاکستاني چارواکي ویلي چې پاکستان ګوري چې د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد تر کومې کچې اقدام کولای شي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې اوفګابه فور اونس
اټس ا هاربل هاربل امبارسمنت تو اور کانتری
ان ډیلینګ وذ مایګریشن کرایسس.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي په افغانستان کې د طبي پیښو او جګړو له امله د بېزه شو کسانو شمیر لوړ شوی دی. عبدالله عبدالله د سه شنبې په ورځ د پیښو د کموالي د نړیوالې ورځې د لمانځغونډې پر مهال وویل چې په دې برخه کې جدي ګامونو ته اړتیا ده. په ورته وخت کې د پیښو سره د مبارزې اداره وایي په تیرو دوو کلونو کې د جګړو له امله نږدې 9 لک کسان بېزه شوي دي. په دې اړه تفصیل د ناجیه ساپۍ په رپورټ کې اورو.
د حکومت اجرایی رئیس د طبیعي پیښو او په هیواد کې د وروستیو جنگ جګړو له امله د بې ځایه شویو کسانو د شمیر په لوړېدو اندېښنه ښیي او وایي دغو کسانو ته باید جدي پاملرنه وشي. عبدالله عبدالله د سې شنبې په ورځ د پیښو د کموالي د نړیوالې ورځې د لمانځ غونډې پر مهال وویل، سره له دې چې له یادو کسانو سره مرستې شوي، خو په وینا یې چې نورو اقداماتو ته هم اړتیا ده.
بدون شک در کشوری که
پرته لشکه هغه هیواد چې طبیعي پیښو له ګواښ سره مخ دی او په همدې حال کې جګړه پکې روانه ده، دا خپل د بې ځایه کېدو لامل ګرځي. اوس مهال د هیواد امنیتي شرایطو او کورنیو بې ځایه شویو د په کتو افغانستان له یو ځانګړي حالت سره مخ دی. سره له دې چې په دې برخه کې کارونه هم شوي دي، خو نورو ګامونو ته هم اړتیا ده تر څو د خلکو ستونزو ته رسیدګي وشي.
په ورته وخت کې د پیښو سره د مبارزې اداره وایي په تیرو دوو کلونو کې د جګړو له امله نږدې 900,000 کسان بې ځایه شوي دي. د دې ادارې سرپرست محمد اسلم سیاس د غونډې په څنډه کې خبریالانو ته وویل د ناامنیو له امله تر ټولو ډېر بې ځایه شوي کسان په جنوب لویدیز، ختیځ او شمال ختیځو سیمو کې دي. بې ځایه شویو کورنیو تل دا انتقاد کړی چې مرستې په خپل وخت نه دي وررسېدلي، او حتی په یو شمېر راپورونو کې د مرستو د هایفو میل په اړه هم ویل شوي دي. په ورته وخت کې بیا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان ځانګړي استازي او د بشري چارو همغږي کوونکي توبي لارنس غونډې ته په وینا کې ژمنه وکړه چې د ملګرو ملتونو سازمان به له بې ځایه شویو کورنیو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. ښاغلي لارنس ټینګار وکړ چې حکومت باید کورنیو بې ځایه شویو ته د وګړو د تړون د پروګرام په چوکاټ کې سرپناه ورکړي.
ملګري ملتونه باید دا ډاډ حاصل کړي چې کومه سرپناه چې مهاجرینو او د پیښو له امله کورنیو بې ځایه شویو کسانو ته ورکوي، باید د ښاري میثاق په چوکاټ کې د افغان حکومت د پلان په مطابق کې ورکړل شي، او همدارنګه باید دا ډاډ حاصل کړو چې کومه سرپناه چې بې ځایه شویو کسانو ته ورکول کېږي خوندي دي.
له پیښو سره د مبارزې د ادارې چارواکي وایي د نړیوالې ټولنې او یو شمېر موسسو په مرسته د ژمي لپاره یو پلان وروستی کړی چې له مخې به یې د پیښو د خطرونو د کمولو تر څنګ له اړو کسانو سره په خپل وخت مرستې وشي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د بشری حقونو یو مدافع ډله وایي چې ایران حکومت مجبور افغان ځوانان د پیسو په بدل کې د سوریه جګړې ته استوي. فرانس پریس اژانس په دې اړه په رپورټ کې سوریه ته د استول شو کسانو د بشری حقونو د فعالانو له قوله لیکلي چې په ایران کې د 13 افغان کډوالو له ډلې څخه کسان په خاص ډول هڅول کېږي چې پیسو او یا د استوګنې اسنادو ته اړتیا لري. د دې رپورټ لنډیز له احمد تکل ورو.
د بشری حقونو فعالان وایي هغه افغان ځوانان چې د بیوزلۍ او وزګارتیا له کبله له افغانستانه تښتي د ایران د حکومت لخوا د سوریې جګړې ته استول کېږي. د بشري حقونو د څار ټولنې هیومن رایټس واچ د سې شنبې په ورځ وویل تر 14 کلنو پورې ماشومان او مشران په هغو افغانانو کې شامل دي چې د پیسو او قانوني اسنادو د ژمنې په بدل کې سوریې ته استول کېږي. د بشري حقونو د څار د ټولنې چارواکو او پخوانیو کارکوونکو د خپل هویت د نه ښودلو په شرط فرانس پریس اژانس ته ویلي له 2014 کال راهیسې د هغو کسانو په ګډون چې د استوګنې لپاره قانوني اسناد نه لري په ایران کې ډېر افغانان د فاطمیون په نوم د وسلوالې ډلې له لیکو سره یو ځای کیږي. دا ډله د ولسمشر بشار اسد د دفاع لپاره جګړه کوي. فرانس پریس د شمس په نوم له یو 15 کلن افغان سره چې پخوا د فاطمیون غړی و خبرې کړې دي. شمس چې له 2014 کال راهیسې دوه ځلې سوریه ته استول شوی وایي دا جګړه یوازې د پیسو په خاطر کوله. نوموړی چې اوسمهال په کابل کې استوګندۍ زیاتوي کوم کسان چې د لیدلې دي ټول د پیسو او د ایران د ویزې په خاطر سوریه ته تللي، او د داسې کس نه دی لیدلی چې دا کار یې د مذهب لپاره کړی وي. د هیومن رایټس واچ د اټکل له مخې په ایران کې شاوخوا 3 میلیونه افغانان دیره دي، او د ایران حکومت په دوی کې هغه کسان استخداموي چې اړ وي. شمس وایي وزګار و، په کار پسې ګرځېده او هیڅ پلان یې نه درلود چې د سوریې جګړې ته ولاړ شي، خو د کورنۍ د نفقې لپاره دې کار ته اړ شو. شام زیاتوي د ایران حکومتي چارواکو راته ویل چې تاسو به د ازادۍ د جنګیالیو په نوم یاد شئ، او که ژوندي راستنه شوی نو د ایران لس کلنه ویزه به درکړو. د نوموړي په وینا هغو کسانو ته چې د فاطمیون په مرکز کې نوم ثبتولو ته ورځي 1.5 میلیون تومان چې د 4.5 سوه ډالرو انډول کېږي ورکول کېږي. وروسته لدی چې د بشری حقوقو د څار ټولنې په اکتوبر میاشت کې د سوریې جګړې ته د کم عمر افغان زلمیانو استول وغندل، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ایران پر حکومت غږ وکړ چې لدی کړه ډډه وکړي. هیومن رایټس واچ وایي د ایران حکومت سوریې ته د استول شویو افغان کډوالو د شمیر په اړه د دقیقو معلوماتو له ورکولو ډډه کوي، خو دا ټولنه اټکل کوي چې ښایي شاوخوا 15,000 افغانان د فاطمیون ډلې په لیکو کې په سوریه کې وي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
افغان حکومت وایي ملګرو ملتونو په افغانستان کې مهم رول لوبولی دی او هڅه د قدر وړ ده. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي که څه هم ملګري ملتونه د یو مهم نړیوال بنسټ په توګه د سولې او ثبات په برخه کې له افغانانو سره اغیزمنه همکاري کولی شي، خو د سولې او ثبات ټینګښت د افغانانو مسؤلیت دی. د افغانستان د سیمیزو مطالعاتو مرکز او د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان بیا انتقاد لري چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د فعال حضور له موجودیت سره سره هر ورځ لسګونه بېګناه افغانان وشل کیږي. یو شمېر هیوادوال هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د رول او اغیز په اړه بېلابېل نظریات لري. حدیث پردیس پر دې اړه مفصل رپورټ برابر کړی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د فعال حضور باوجود هر ورځ یو شمیر بیګونه افغانان د روانو شخړو له کبله خپل ژوند له لاسه ورکوي. د افغان حکومت اجرایه ریاست وی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو رول او اغیز د پام وړ او مثبت دی. د دغه ریاست د وین مرستیال جاوید فیصل آزادی رادیو ته ویل که څه هم د سولې او ثبات ټینګښت د افغانانو مسؤلیت دی، خو ملګري ملتونه کولی شي په دې برخه کې په اغیزمن شکل له افغانانو سره مرسته وکړي.
په دې برخه کې تر ټولو وړاندې مسؤلیت زموږ دی، مسؤلیت د افغانستان د خلکو دی او موږ مسؤلیت لرو چې په دې برخه کې په پوره مسؤلیت سره په پوره صلاحیت سره کار وکړو، مخته پسې لاړ شو تر څو ستونزې حل شي. اما دوی چې یو معتبره کس دی، هغوی همیشه په خپلو برخو کې کار کړی دی او لا هم د افغانستان د حکومت لومړیتوبونو او فعالیتونو ملاتړ کوي.
د اکتوبر د میاشتې 24 نېټه د ملګرو ملتونو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. دغه ورځ هر کال د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې نمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو بنسټ د دویمې نړیوالې جګړې وروسته په کال 1945 کې کیښودل شو او دا مهال د نړۍ تقریبا ټول هیوادونه یې غړیتوب لري. د نورو ګڼو مسایلو ترڅنګ په هیوادونو کې د شخړو هواری او د سولې او ثبات په ټینګښت کې مرسته د ملګرو ملتونو مهم ماموریت ګڼل کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د رول او اغیز په اړه بیلابیل لیدلوري موجود دي. د نړیوالو او سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان انتقاد کوي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د فعال حضور سره سره لا هم د روانو شخړو له کبله هر ورځ لسګونه بېګناه وګړي خپل ژوند له لاسه ورکوي. د نړیوالو چارو کارپوه مشتاق رحیم وایي که څه هم د بیا رغونې او د بشري حقونو د تامین په برخه کې د ملګرو ملتونو له رول څخه سترګې نشي پټېدای، خو دا هم یو واقعیت دی چې دغه بنسټ د سولې او ثبات په ټینګښت کې پاتې راغلی.
دغه معاصره دوره چې تاسو یاد کړل، زه فکر کوم په دې کې خو ملګرو ملتونو د سولې په برخه کې کاملا ناکامه پاتې شوي دي او دوی هیڅ ډول په دې نه دي توانېدلي چې خپل اغیز خپور کړي او زموږ ټولنه د سولې په لور وړلو لپاره خپل اغیز ولري، نه دي توانېدلي.
د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز بیا وایي ملګرو ملتونو له لسیزو راهیسې د نړۍ او سیمې پیاوړي هیوادونو ته دا قناعت ورنه کړ چې په افغانستان کې ثبات د ټولو په ګټه دی. د دغه مرکز رئیس رفیع الله نیازی وایي ملګرو ملتونو نه یوازې په بهر ونه شوی کړی چې اجماع رامنځته کړي، بلکې په کور دننه هم د شته سیاسي اختلافاتو د حل په برخه کې ناکام وو. خو دا چې د کومو دلایلو له کبله ملګرو ملتونو ونه شوی کړی په افغانستان کې د ثبات او سولې د ټینګښت په برخه کې رول ولوبوي، همدغه پوښتنه مې د سیاسي چارو له کارپوه بشیر عاطف څخه وکړه. نوموړي په اړه راته وویل:
په دې کې شک نشته چې ملګري ملتونو پورې تړلي اورګانونو او سازمانونو هم د سولې په برخه کې ځینې هلې ځلې او هڅې کړې دي، خو د ځینو ستونزو پر بنا باندې دې هڅو نتیجه نه ده ورکړې او په ټوله کې د ملګرو ملتونو لږ کمزوری چلند د دې لامل ګرځېدلی چې تر اوسه پورې د سولې دپاره یو ټول منلی میکانیزم را جوړ نه شي او د سولې دپاره عملي ګامونه اغیزمن ګامونه پورته نه
شي. هڅه مو وکړه چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د رول او اغیزمنتوب په اړه په کابل کې د دوی د دفتر نظر هم واخلو، خو هغوی په دې اړه څه ویلو ته حاضر نه شول. خو په ملګرو ملتونو کې بي سرچینې له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د ملګرو ملتونو په هڅو په افغانستان کې ګڼ مثبت بدلونونه رامنځته شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بیا د ملګرو ملتونو پر چارو د انتقاد ترڅنګ سپارښتنه وکړه چې یاد بنسټ باید خپلې کړنې لا منسجمې او
اغیزمنې کړي. هم هیوادبال بیا د ملګرو ملتونو د رول په اړه بیلابیل نظریات لري. ځینې له فعالیت څخه خوښ او ځینې نور بیا ناراضي دي.
زه ډاکټر سید برهان زیوری یم. یونما چې دی ډېر یو مسمر اساس پروژه ده چې په افغانستان کې نه تنها په افغانستان کې په ټول مملکتونو کې دا عمومي بخش لري کار کوي. مونږ عملا ګورو چې دا هم په صحت په سیف د چلډرن کې په بنیادی توګه په هر بخش کې دا ډېر موثر او کامیاب پروژه ده. مونږ د دې نه ډېر خوشاله یو.
یونما ماموریت په افغانستان کې بيخي صفر دی. د د اتوالو پیسې کې کتبه د اتوالو پیسې کې چې کړی دا اتوال هغه دی ټول ګدایګر دی ټول د غدی خځې منر ګدایګي ګدای کی نو د ګدایګر نه د خلکو د کار په پیدا کولو پیسې کې دی هیڅ کار نه کړی چې یو چاته کار پیدا شي او کار وکړي.
که څه هم عمومي باور دا دی چې ملګری ملتونه باید په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې لا ډیر رول ولوبوي، خو د سیاسي چارو کارپوه حمید عزیزی به وایي ملګری ملتونه هم ځینې محدودیتونه لري. د ښاغلي عزیزی په خبره په افغانستان کې د نن د کورنۍ ستونزو سربیره ملګرو ملتونو ته د نړۍ د یو شمیر پیاوړو هیوادونو بې اعتنایي هم د دغه مهم بنسټ پر رول منفي اغېز کړی.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. په جرمني کې یو میلیونونو کالو پخوانی مرغۍ فوسیل موندل شوی دی. په دې اړه نور له اسمت ساروان اورو.
په جرمني کې څېړونکو د یو مرغه د 48 میلیون کاله پخوا فوسیل موندلی دی. د ساینس خبرونې له راپور سره سم دا فوسیل د ملا چرګک یا کوکو پخ دی. د دې مرغه اندازه د یوې مرغۍ همره ده. د فرانکفورت د سکنبرګ د تحقیقاتي انسټیټیوټ څېړونکو د مرغه د 48 میلیون کاله پخوانی فوسیل یا ډبره شوی سکلیټ د جرمني په مرکزی برخه کې موندلی دی. دغه مرغه اوږده مشوکه لري چې البته اوس نشته او د اروپا د مرکزی برخو په ځنګلونو کې اوسېده. څېړونکي وایي د دوی څېړنې ښیي چې دا یو کوچنی مرغه و. اوږده مشوکه یې لرله، اندازه یې د یوې مرغۍ همره وه او د اوسني ملا چرګک د نسل و. پر دې فوسیل 40 کاله څېړنې شوي دي او بیا ورڅخه دا نتیجه اخیستل شوې ده.
په افغانستان کې رفاه د ښځو له پیاوړتیا سره تړلې ده. موږ هره اونۍ له مخکښو ښځو سره خبرې کوو. د مخکښو ښځو خبرونه دوشنبه د ماسپښین له دوو تر دریو بجو خپرېږي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورو. اوس هم د یو شمېر کابل خاریانو نظرونه. ستاسو غږ د ازادۍ پر څپو.
زمانه مسعودالله دولت زه دی د ولسمشر وروستی اقدام چې افغانستان د کومل سره راځي د بندرونو کې تخلیقي جوړه به د افغان ترانسپورت لوري د هیواد بیلابیلو سیمو ته انتقالي کې یو پسې اقدام دی. له ولوري به سره زمک از بکنه ترانسپورت قوي شي او له بلوري به سره په سیمه کې هغه اندېښنې چې د خلکو سره وي د موټر چلوونکو سره او ولسونو سره چې خدای نه خواسته بې کیفیت توکو یا نور بیلابیل مواد انتقالي کې پدې کې د دې تصفیه وشو او د اندېښنې په لمنځ لاړ شي.
زمانو مسعود ربزیده او د جلال آباد خار اوسیدونکي هم د ولسمشر لوري چې کوم فرمان صادر شوی چې به د تورخم د لارې ترانزیټي ګاډي نورې نشي ننګرهار ولایت او ننګرهار نور ولایتونو ته د ولسمشر دغه اقدام پر ځای دی او په دې سره کېدلی شي چې هغه تروسي ډلې چې تورخم له سرحده دی خو راوړي افغانستان ته نو د هغې به مخنیوی وشي. دې کار سره
احمد
محمد ما د جلال آباد خاري او تنسدين کې د ولسمشر دا ورسته پریکړه چې پاکستانی ګاډي بدی خو نه نه پریکړل کیږي د موږ استایو د دې اقدام موږ هرکلې کو زکه چې په دې سره کولای شي چې ترستې کړن شي د تر سره کیږي دغه مخنیوي وشي.
تاسو زم غغله ازادي رادیو او راي ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com په مستقیم ډول اوریدل شي او په منځنۍ صفه 1290 د سهار لونه د ماخام تر وبجو پورې په ټول او ټول افغانستان او ټول سیمه کې وري او که اف ام لاره نو په اف ام سل اشاریه 15 صفه بیا په کابل او ټول لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. 4:30 شوې دي د مهمو خبرونو لنډیز لا نوري اسنوري اورو.
افغان ولسمشر نن په نوې ډیلی کې د هند له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. د جمهوري ریاست لخوا په خبر شوی خبر پاڼه کې ویل شوی اشرف غنی له نارندرا مودي سره د هغو فرصتونو په اړه چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته په افغانستان او سیمه کې د دوامدار سولې او ثبات او همدارنګه د کابل او نوې ډیلی ترمنځ د همکاریو د پراختیا په برخو کې رامنځته شوی خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره نن اسلام آباد ته ورسېد. ټیلرسن پرون په کابل کې خبر اعلان ته وویل چې له متحدو ایالاتونو سره د دې هیواد د ښو اړیکو د لرلو لپاره دا ډېره مهمه ده چې اسلام آباد د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې ښه همکاري وکړي. د هرات چارواکي د دې ولایت په ختیځو ولسوالیو کې د طالبانو او نورو یاغیانو پر ضد بې پیلوټه الوتکو په حملو کې هغوی ته د درنې مرګ ژوبلې خبر ورکوي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون به د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د مخالفت سره سره چې هغه نه دی تایید کړی دوام وکړي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس ایران او د لبنان شیعه حزب الله ډلې ته نوې خبرداري ورکړل. د خبرداري پینس د دوشنبه پورس په واشنگټن کې د لبنان په پلازمینه بیروت کې د امریکایي ځواکونو پر پوځي اډې د حملې د 14 کلیزې په مناسبت وینا کوي. په دغه حمله کې 241 امریکایي او 85 فرانسوي سرتیري وژل شوي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن له بغداد څخه د ناڅاپي کتنې په ترڅ کې پر عراقي او کوردي مشرانو غږ وکړ چې د خبرو له لارې خپل منځي اختلافات پای ته ورسوي او په دې هیواد کې راپورته شوی کړکېچ کم کړي. او د چین کمونیست ګوند 19 کانګرس د خپل کار په وروستۍ ورځ د ولسمشر شي جین پینګ نوم او د هغه پلان چې په نړۍ کې د دې هیواد د رول پر پراخوالي ټینګار کوي د ګوند په اساسي قانون کې شامل کړل.
او سمله مرزی احمد زید څخه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو. او بخښي سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغان ولسمشر لولوري د افغانستان د بدني روزنې او ورزش رئیس حفیظ الله ولی رحیمی وټاکل شو. د بدني روزنې او ورزش ریاست ویل عارف پیمانن ازادي راډیو ته ویل چې ښاغلی رحیمی په خو هم د فوټبال د ملي ټیم غړی توپ درلود. نوموړی له هند څخه د اقتصاد په برخه کې ډاکټورا لري او په بیلابیلو ادارو کې لکه د سوداګرۍ او صنایع وزارت په شان په لوړو پوستونو کې کار کړی. دغه راز د بدني روزنې او ورزش مخکینی رئیس هماین خیری په قزاقستان کې د افغانستان په سفارت کې د مستشار وزیر مختار په توګه معرفي شو. د افغانستان د آشیارا کراټې ملي لوبډلې د اروپا او آسیا د کراټې په آزادو سیالیو کې د وو سرو زرو او دو برنزو مډالونو په ګټلو سره دوهم مقام خپل کړ. افغان لوبغاړی عبدالشاکر حمیدی د دوه لوبو غوره لوبغاړی وپیژندل شو. د اروپا او آسیا د کراټې په سیالۍ کې له افغانستان څخه 14 لوبغاړو ګډون کړی وو چې په پای کې قزاقستان، افغانستان او روسیې پکې لومړی، دوهم او دریم مقام خپل کړ. د افغانستان د آشیارا کراټې ملي لوبډله پرون ناوخته بیرته خپل هیواد ته راستنه نشوه. او کریستیانو رونالدو د 2018 میلادي کال د نړۍ غوره فوټبالر لقب خپل کړ. هغه ته بیګا د لقب په لندن کې د فیفا یا فوټبال نړیوال فدراسیون لخوا په جوړو شو مراسمو کې ورکړل شو. دا 5م ځل دی چې د ریال مادرید هسپانوي فوټبال کلب د پرتګالي لوبغاړي د لقب خپلوي. د خزینه فوټبالرانو له ډلې د هالند ملي لوبغاړي لیکی مارتینز د نړۍ غوره فوټبالر شوه. اخوا د ریال مادرید روزونکی زین الدین زیدان ته هم د نړۍ د غوره روزونکو لقب ورکړل شو. هغه ریال مادرید ته لار وښوده او د اروپا اتلانو جام په ګټلو کې خپل ستر رول ادا کړ. د سپورتي خبرونو پای. نیمه نړۍ.
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. په دې هیله چې روغ او جوړ وسئ نننۍ خبرونه پیلوو. په دې خبرونه کې د هغو ښځو په ژوند او ستونزو خبرې کوو چې میړونه یې کلونه کلونه له دوی لرې په بهر کې اوسیږي او یا ورک دي، او دوی دلته بې اسرې د ژوند ترخې شپې ورځې تیروي.
ما خاوند هغه وخت چې ما واده کړی دی هغه تللی دی شوروي ته، بیا هېڅ نه دی راغلی. زه دلې خپل دلې ورو سره ژوند کوم چې واده وکړي دی تحصیلاتو دپاره ولاړې. بالاخره هلته پسې پاته سو، بله ښځه یې کړې ده، ځکه زموږ انانات رسم و رواج د هغه رقم دي. زه دلې خپل دلې ورو سره اوسېږم، یوه دانه لور لرم، نو ټوله ژوند مې همدغسې تېر شوی دی، دغسې ناسته یم. په دغه امیدم چې نن راځي او سبا راځي، نن راځي او سبا راځي، تر د اوسه پورې هېڅ رانغې. حتی یو خط یې هم راوانستوی ګر سره د ژوند درک خوسته جوړ تیار ژوندې ناستې منته قسم زموږ څخه ځان ورک. دا یو درد رنج دی ماته د اخر چپاتو تر اوسه پورې نه.
درنو اوریدونکو، تاسو د فوزی خبري اوریدئ چې میړې څه باندې شل کاله مخکې د یوې څو میاشتنې لور سره یوازې پریښي او خپله بهر ته تللی. دا وایي خپل تور سری په دې امید سپین کړ چې نن وي که سبا میړه به یې بیرته راځي، خو دا هیله یې پوره نه شوه ځکه میړه یې هلته بل واده کړی دا او لور یې هېرې کړي دي. په افغانستان کې د فوزی په څیر ښځې کمی نه دي. جنگ جګړو، اقتصادي ستونزو او د یو ښه ژوندانه لټې د ګڼو افغان کورنیو نارینه بهر ملکونو ته مسافرۍ ته اړ کړي دي. ځینې وخت دغې مسافرۍ د زړونو ترمنځ هم فاصلې راوستي او نارینه د کور، میرمنې او اولادونو په وړاندې بې تفاوته شوي دي. ځینې وخت بیا دغه مسافرۍ په مرګ، زندان او یا معتادېدو ختمې شوي، خو میرمنې او ماشومان بې له دې چې پوهوي کلونه کلونه په دې امید ژوند کوي چې مسافر به یې راګرځي. د کاپیسا اوسیدونکي چې نه غواړي نومې واخلو وایي میړه یې 15 کاله مخکې کله چې د دې 15 ماشوم په نس وو د کار لپاره ایران ته ولاړ، خو له هغې ورځې چې تللی تر اوسه یې نه د مړي احوال لري او نه د ژوندي.
له واده مې 15 کاله کېږي، 15 ماشومان مې دي. میړه مې ایران ته تللی، نه احوال لرم، نه د ټلیفون شمېره، نه ادرس او نه هم د کور خرڅ رالیږي. مړی ژوندی ورک دی. خپله صفه کاری کوم او ماشومانو ته مې یو مړی ډوډۍ پیدا کوم. ډېره هڅه مې وکړه چې پیدا یې کړم. ډېرې دروازې مې وټکولې خو ګټه یې ونه کړه. څوک وایي مړ شوی، څوک وایي بندي دی، او څوک وایي چې متاد شوی. هر څوک هر څه وایي، نه پوهېږم چې څه پرې شوي. خو سرخیل مې هم مال نه اخلي، بس پاتې یم در پدره او همدا ماشومان. بېخي له ژونده ستړي شوی یم. د کور کار، بیرون کار، د ماشومانو مسؤلیت، درس، مکتب، ټول زما په غاړه دي. کرایې کور زر جنجاله. کله مې سر ټینګ ونیسم زړه مې غواړي چیغې ووهم. اوسیله نه در پاتې. ژوند مې ټول په غم، تشویش او سرګردانۍ کې تیر شو، خو بیا هم چې خپلو ماشومانو ته ګورم وایم خدای مهربانه دی. دغه
میرمنې سربیره پر دې چې خپلې غوښتنې او هیلې نیمه خوا پاتې کېږي او په شته میړه کې د کونډې په څېر ژوند کوي، د کور او ماشومانو ټول مسؤلیتونه هم ورلغاړي شي، یعنی هم مور شي هم پلار، او له بلا ستونزو سره مخ کېږي. فرزانه یو بل میرمن ده چې شپږ کاله یې میړه بهر په سفر تیر کړي. دا وایي هغه ستونزې نه یادوم چې په ما تیرې شوې، خو ماشومانو ته مې خوا ډېره بده وه.
شش سال شوهرم لادرک بود، هیچ احوال از این نداشتم. وقتی دخترم تو سوینیم
سال شپک کالا می خواهند به هر تلای اولاد رکو، هیچ احوال می ندرلوده. واری لور می خپل پلار هیس نولی دلی. کلا چی درینیم کلا نشوه او نور ماشمانی لیدل چه پلارشتا او نازور کبی، نو ما نبای پختل چیز ما پلار چی ری دی. ما بچه ویل پلار دیو رک دی، نو دیره با مایوس شوه. کلا کلا با مو چی دوری خوارن نویل بای چی دعا وکری چه پلار می راشی. کلا بچه دی دوم را پا مسلمیت خپل پلار یاده و نو طول با پجر آشول. کلا بچه از ما رو رات از منگ احوال بیخسته او یو نیم شای بیر اول نو ویل بای موری دام پلار دی. لدزانم ماشمانو تا دیر زوریدم. کله چې پلار راغی نو هیڅ وړاندې نه ورتله. ویلې دا مې پلار نه دی. خدای خبر دی به په خپل ذهن کې پلار څنګه انځور کړی و. خو ورو ورو چې خویندو ورونه یې پلار پلار ویل، دی هم ومنله چې دا یې پلار دی، خو خپه ښکارېدله. ویل به یې دا څنګه پلار دی چې موږ یې خوشي کړي وو او دی تللی و.
د ځله داسې لیدل شوي چې یو شمیر افغانې کورنۍ بېله دي چې عواقب یې وسنجوي، خپلې لوړې هغه چا ته ودوي چې بهر کې ژوند کوي یا د بهر تک تکل لري. نو کله چې دغه نارینه واده کوي او بهر ځي، یا خپله میرمن نشي بیولای او یا دا چې هلته بل واده کوي او نه غواړي چې خپله میرمن بوزي، چې له دې امله هم ګڼې ښځې بې سرنوشته پاتې کیږي. د کابل اوسیدونکي عادله په دې اړه وایي:
زیاتره اقتصادي مشکلات ده او امنیتی مشکلات ده، نو ځکه ځینې کورنۍ غواړي چې خپل لور وباسي د افغانستان نه چې یو ښه ژوند ولري، پرته د دې نه چې فکر وکړي چې د دې عواقب څه کیږي. یا اقتصادي مشکلات لري یا غواړي خپل لور ورکړي، او پس دغه نه کله چې د دوی لور وده کیږي، اول ته ځي، بیا دوی ته میاشت په میاشت پیسې ولیږي یا د کورنۍ غړی یا وباسي، یا چې کوم هیواد کې چې د ژوند کوي یا هلته قبول شوی دی نو هلته بل ښځه لري، کوین شي چې خپل دا ښځه چې په افغانستان کې ده د ځان سره یوسي. هلته ځکه چې د غذای قانون اجازه نه ورکوي چې دوه ښځه یو ځای سره اوسي یا یو نارینه دوه ښځه وکړي.
ګڼ نارینه د ولور واده د زیاتو لګښتونو لپاره هم کلونه کلونه په عربي ملکونو کې په مسافرۍ تیروي، او په دې ډول خپل د میرمنې او ماشومانو ژوند په غم او خپګان تیریږي. ګڼ کسان بیا په دغه ستونزه کې قومي مشران او سپینګری هم پرګڼي. وایي چې په ډېرو سیمو کې قومي تړونونه شته او د سپینګرو فیصلې منل کیږي، خو دوی د واده د زیاتو لګښتونو او ولور په راکمولو کې داسې څه نه دي کړي چې نارینه دې ته اړ نشي چې خپله میرمن او ماشومان پرېږدي او مسافرۍ ته ولاړ شي. د خوست اوسیدونکي مسکا وایي:
زه په من هیڅ دی وی خزی هر وخت دا فکر کوم ځان سره، ډیر وختونه دغه چرت ما ته راځي چې دغه زموږ سپینګری چې دی په ډیرو ناچیز موضوعګانو باندې پیچي. زه ډیر وخت داسې وایم چې خدای پاکه دا د موږ سپینګیرو کاشکې داسې انصاف لرلی چې خلک دې ته تشویق شوي وای چې دا ولورې نه اخیستی. زموږ په وطن کې ځوانان هم زړه شول او پیغلې هم زړې شوې، ځکه هغوی یا مجبوره دي چې خپل وطن پرېږدي لاړ شي عربستان ته. زموږ اکثر خلک په عربو کې دي، هلته پیسې وګټي او بیا دلته په دې بی ځای او رواجونو باندې مصرف کړي. زموږ سپینګیرو هیڅ کار کړی نه دی، که دوی وغواړي دغه مسله به بیخي حل کړي.
هغه ښځه چې میړه یې مسافر یا ورک وي، خپلوان او ټولنه یې هم په آرامه نه پرېږدي، سرخوږي ورته جوړوي او ځوروي. له بلې خوا د دودونو رواجونو او شرم له مخې د میړه د دغسې چلند او بې تفاوتۍ له امله اعتراض هم نشي کولای، او که یې وکړي نو بیا د کورنۍ له زور ظلم سره مخ کیږي. د کابل اوسیدونکي نسرین په دې اړه وایي:
زه څو ښځه پیژنم چې واده کړی دی، ماشومان لري او میړه یې تللی دی خارجي ملکونو ته سفر کړی دی، بس بیغم هلته هیشه شرط کې د خپل میرمن خبر نه دي، ماشومان خبر نه دي چې پاغو څه تیریږي. تر اوسه هر څومره چې پاغه ظلم او جبر او تدا کیږي، داس چوک ناست دي. بیچاره ښځه خو پاغه جبر او جفا دي، هغه پورته شي، هغه وحي، هغه وژني، هغه سوځوي. دغه لپاره خسرګلی ډیر پاغه جبرونه کوي. میړه یې کنوي خسرګلی ټول پاغه ظلم او تدا کوي، یو چې میړه نه دي. د افغاني ښځه هر څومره چې مشکلات راځي او کینی کوړه نه کوم شکایت کوي، نه سوځي چې په ما باندې داسې جبر او جفا دي، هغه ته اجازه نه ورکوي څوک چې طلاق واخلي.
تر دې دمه مو د هغو ښځو ستونزې واورېدې چې میړه یې ورک یا کلونه کلونه مسافر وي، خو راځئ واورو چې قانون او دین د ښځو په وړاندې د دغه ډول ظلم په اړه څه وایي. دیني عالم عبدالتواب حنیف وایي: هغه نارینه چې نشي کولای د میرمنې حقوق ادا کړي، د اسلام له نظره باید هیڅ واده ونه کړي.
نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي: لنفسک علیک حق ولزوجک علیک حق. د خپل نفس تابع خپل حق موجود دی، او د خپل لزوجی د خپل بیبی تابع حق لازم دی چې داغه حق پوره کړي. نو دی وجنه زمون علما زمون فقها د لیکي کچیرته وسړی اغا د دې طاقت نه لري چې نکاح وکي او د خپل د خځه حق ادا کول نه شي، په کدا چې هغه ته به نکاح حرام نه وي، نکاح ونه کی. هغه خلک چې هغه په کلونو باندې عمرونه په خارج ملکونو کې تیري او د خپل خځو د حال نه خبر نه وي، په اسلام کې ډیره بعیده ده. عمر فاروق رضی الله عنه چې د اسلام خلیفہ و، هغه به چې وزیت وسکل لګ نو نهایت درې میاشتې او بیا نهایت شپږ میاشتې به هغه بیرته تبادله کول. درې میاشتې بیرته بدر او وخت بل بیلته ولګ، ځکه چې د خپل خاندان د خپل زوجی او د خپل ښځې حق پوره کړي. دینه بیخي زیات وخت تیرول شرعاً نشته.
مولوی حنیف زیاتوي چې د اسلام له نظره له شپږو میاشتو زیات مسافرت او له کوره لریوالی سم نه دی. نوموړی وایي: د جمهور علماو په نظر که د یوې ښځې میړه څلور کاله ورک وي،
مړی او ژوندی نه وي معلوم، ښځه دا حق لري چې ترې جلا شي.
هره ښځه چې د هغې خاوند ورک شي او دا موثق معلومات وشي چې یاره د ښځې خاوند ورک شوی، نو بیا خو مشکل نشته د ګواهان شاهدان تیر شي چې موږ ولیدي چې د پلانکۍ ښځې خاوند په پلانکي ځای کې وفات شوی یا مړ شوی، نو هغه بیا کولی شي بل خاوند کې ځکه موثق اسناد موجود، شواهد موجود دي. او که چیرته شواهد موجود نه وي او د یوې ښځې خاوند ورک شي، نو د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مذہب دار چې او تقریبا سر کاله کنتون کوي، خو ټولو نور مذاهب څومره دي، البته امام مالک رحمه الله چې د مدینی منورې امام او فتوا مو دا غیب مذهب ده. اکثره علما او فتوا د امام مالک سره په قول ورکړي چې سلور کاله کې کسړه پیدا نشو او هغه موثق معلومات نشو، نو خزه کوله چې بل خاوند سره نکاو.
د افغانستان مدني قانون هم دغه ستونزه پیشبینی کړي او د حل لپاره مواد لري. دینی عالم او قانون پوه عبدالرؤف هیروی وایي په هغه صورت کې چې میړه ډیره موده مسافر یا ورک وي او ښځه له دې عمله ناخوښه وي، کولی شي محکمې ته شکایت وکړي او خپل حقوق ترلاسه کړي.
رای حل که قانون مدنی پیشنهاد کرده همیست که باید خانم
هغه لاره چې د افغانستان مدنی قانون وړاندیز کړي داده چې باید ښځه محکمې ته شکایت وکړي او ووایي چې زه د میړه د غیابت له امله شکایت لرم، خپلو حقونو ته نه یم رسیدلی. نو محکمه وروسته له دې چې د نارینه د مسافرت وخت تثبیت کړي، د هغه ضرر په اساس چې ښځې ته رسیدلی د تفریق په ډول ښځه او میړه سره جلا کوي چې ښځه خپل برخلیک وټاکي. هغه نارینه چې هیڅ احوال یې نه وي، مدني قانون درې کاله وخت ورته ټاکلی، وروسته له دریو کلونو میرمن کولی شي چې محکمې ته لاړه شي او خپل طلاق واخلي.
طلاق خود از محکمه بگیره.
درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ خبرونه همدومره وه. تر بیا مو په لویو بخون کې الله سپارم. خوشحاله اوسئ.
اچار اچار اچار
د چیش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا. خواږه اوریدونکو سلام، بیا وړې سو او د جنگ تنورم توت سو. دا ځای مو ونیو او هغه ځای مو ونیو، هغه ځای مو له لاسه ووت او دغه ځای مو له لاسه ووت. له دې وروسته به له راډیوګانو او ټلویزیونونو بله خبره وانه وری. په اوړي کې توت او زردالو هم پخیږي، ګلان هم غوړیږي او مڼې او خربوزې هم رسیږي، خو څوک یې یادوي هم نه. د خبرونې په پیل کې د هغو لیکونو ځوابونه واورئ چې اوریدونکو رالیږلي او فیلسوف صاحب ځواب ورکوي. فیلسوف صاحب، که دې خوښه وي دغه د اوریدونکو لیکونه به راواخلم.
راویخله راویخله، خو ودې نه ویل چې لیکونه زیات شوي دي او که کم شوي.
دا پوښتنه دې څه لپاره وکړه؟
د دې لپاره چې دا خپل ځان راته معلوم شي چې په رښتیا هم کوم شی یم او که نه.
نو دا به څنګه معلوم شي؟
دا به داسې معلوم شي که لیکونه ډېر شوي وي، نو خامخا د ما مشورې پر ځای او ګټورې دي، نو ځکه ډېر لیکونه راځي. او که کم شوي وي نو بیا خو ته پوهیږي
لیکونه ډېر شوي دي او اوریدونکي د تا له مشورې څخه قانع او خوښ دي.
که داسې ده نو بیا مو ورته ګوره، راواخله لیکونه، شروع پې وکړه.
دغه لومړی لیک رادیو ګل له چپې درې څخه رالیږلی او تاته یې ډېر سلامونه ویلي دي.
رادیو ګله، سلامونو ته دې علیک وایم، خو نتاقي د غزینو خلکو ته دې هم خدای انصاف ورکړي. تا ونه وایې چې څنګه
څنګه
چې په خپلو اولادونو چوټاندازه نوم ږدي، نه یې په معنا پسې ګرځي او نه یې هم راتلونکی سنجوي چې د زوی او لور به یې بیا دغه نوم خوښیږي او که نه.
رښتیا وایې فیلسوف صاحب، ډېر خو یې لا نوم ته هم ورته نه وي.
ته اوس دغه رادیو ګل نوم ته وګوره، دا هم نوم شو. که یې ګل ترې ایسته کړي نو رادیو پاتې شو، او رادیو خو بیا هغه د ماشین دی. نو که یې رادیو ګل وبولي نو بیا ما خو د رادیو ګل نه دی لیدلی. زه ته ووایه، تا لیدلی؟
رادیو خو نباد نه ده چې ګل ونیسي و فیلسوف صاحب.
خو زه هم دا وایم و نتاقي، دغه میندې او پلرونه چې په خپلو زامنو او لورګانو نومونه ږدي، نو لږ خو دې غور پې کوي که نه، که څنګه؟
رښتیا وایي فیلسوف صاحب، خو په چا یې منې؟
چې نه یې مانی نه دې مانی، د مونږ هم تاوان نشته پکې. خو اوس دا ووایه چې رادیو ګل څه لیکلي دي او څه پوښتنه لري؟
هغه وایي چې ته په پوهنځي کې محصل یم.
نامې خدا نامې خدا، دې ته وایي نر زه مخکې ځه.
هغه وړاندې لیکي چې له خپلو ټولګیوالو په عذاب یم، څوک رادیو راته وایي او څوک رادیو ګله، او دري ژبې خو مې لا ګل رادیو بولي. اوس د خپل نوم را پورې غم دی، څنګه وکم؟
نه مې ویلي درته چې دغه ډول نمونه ایښودل سم کار نه دی.
فیلسوف صاحب لکه په زرګ چې. خو اوس رادیو ګل څه وکي چې د خلکو له توهینه خلاص شي؟ نوم بدل کړي که څه وکي؟
نه، په نوم بدلولو سړی نه خلاصېږي، ځکه اوس یې ټول خلک په همدې نوم پېژني. خو یو کار کولی شي چې لږ یې د نوم بڼه نوم ته ورته کړي، او هغه داسې چې له خپل نوم سره د خان هم لیکي، یعنی رادیو ګل خان.
وبخښه فیلسوف صاحب، خو که دغه درجې به یې بیا ګل رادیو خان وبولي؟
نه تاکې د تام داسې ځایو ته پام دی چې د شیطان هم نه دی ورته پام. خو یو کار وکړي چې رادیو او ګل خان سره جدا جدا ولیکي، نو ښه به وي.
هغه څنګه؟
هغه داسې چې ګل خان به یې نوم شي او رادیو تخلص، یعنی ګل خان رادیو.
خدای دې ژوندی لره فیلسوف صاحب. دغه بل لیک نیکبخت ترور لسنډه خېلو را لېږلی او پوښتنه یې کړې ده چې په لمسۍ مې پیریان ناست دي، او هر وخت مې چې لمسۍ ونیسي نو همدا وایي چې ترور زوی ته یې کوژده کوي کنه وژنو یې. اوس څنګه وکړو؟ نیکبخت ترور وایي چې لمسۍ ته مې پیریان هغه سرخوړلې خوریې مې نوي را لېږلي.
نیکبخت ترورې، خدای دې له بدبختۍ وساته، ځکه چې مخه یې درته کړې ده. د لمسۍ د پیریانو خبره دې مهمه ده، او لاس له پښو مه خطا کوئ. ژر یې ترور زهي ته ور کوژده کړئ، که نه اوسني پیریان ډېر سپین سترګې دي، نجونې تښتولی هم شي، هسې نه چې ژوندۍ ګړندۍ درنه ورکه کړي. بل لیک شته؟
هو، دغه بل لیک ډالر ما سودایي را لېږلی او پوښتنه یې کړې ده چې یو دوه لکه ډالر لرم، دې ته یې سودا وهم چې کورونه پرې واخلم او که موټرونه اوټال پرې جوړ کړم، او که ترکیې ته پیلا شم او هلته کور او دوکانونه واخلم. که فیلسوف صاحب کومه لاره را وښیي.
ډالر مسته زویه، هر کار چې پې وکړې ښه دی، خو تر کار مخکې یو ځل هند ته لاړ شه او د مغزو علاج دې وکړه، ځکه دغه ډالر مست خلک آخر یا لیوانیان کیگی او یا هم سکته کبی.
پخوا هم خلکو دروغ ویل، خو اوس یې لاغو هم پاخه وایي. که یې نه منئ نو دا واورئ.
نو زوی دې څه کار کوي؟
انجینر دی.
چېرته دی چې یو ځل مو لیدلی وای؟
په بادغیس کې پروژه لري، لارې بندې دي، راتلای نسی. تیاریم نه ورځي. دغه عکس مې راوړی دی، ته وګوره.
زه خو په عکس نه پوهېږم، ته ودرېږه چې لور ته مې ور غږ کړم. سکروټې او سکروټې
څه وایې مورې؟ دغه دی درغلم.
وی خورې، ته نو څنګه په عکس نه پوهېږې؟ عکس وی نو
څه دی ویل مورې؟
دغه د هلک عکس یې راوړی، ته یې وګوره چې سم دی که نه. خوښېږي دې او که نه؟
ترکه ښکلی خدای، چې فوټوشاپ کړی نه وي. خفه نه شي، فوټوشاپ کړی خو به هم نه وي.
هغه ایله څه شی ده ولورې؟
عکس په کمپیوټر کې ښایسته کوي.
نه لورې، موږ کمپیوټر نه لرو او انجینر هم په کور کې نشته چې جوړ کړی بی وي.
چیرته دی؟
په بادغیس کې پروژه لري.
او دا خو سم سپین چک دی، مور ته مې وایم چې د هو ځواب ورکړي.
څنګه دی لورې، سم دی؟
او ښه دی مورې، د غومره به هم غاړه نه بندوي چې فوټوشاپ کړی یې.
نو د و ورته وایم.
ووایه د سکروټې ماکس خوښ سه، هغه دی غلی شوه.
ځه سیده، سړي راولېږه.
په جنت سې خورې، خدای دې ښه درسره وکړي چې خالي لاس دې ونه ایستم.
وی خوره، دا زوی خود ډیر بدرنګ دی، هیڅ عکس نه پاتې کیږي.
خورې خدای دې دغه راشګاوې ورکی کی لسم سړی نه به نمونه جوړه کی.
مورې دا خو هغسې نه ده لکه پاکس کې چې و.
لورې راشګا خراب کړي وایې مغز ښایسته دی.
دو میاشتې وشوې چې کار ته نه یې تللی، برطرفه کړی یې که څنګه؟
ولې لکه چې زړه دې راته پتنګ شو.
زړه مې نه دی پتنګ شوی، ما ویل چې نارینه په کار ښه ښکارېږي.
دغه دی، له سهاره تر بېګا له تا سره کار کوم. نور څومره کار غواړي؟
نر د بیرون د کار لپاره دی.
ښځې لکه دا کس د فوټوشاپ مې چې رښتیا درته وویل، نن به د کار رښتیا هم درته ووایم. او هغه دا ده چې ما تر شپږمه مکتب ویلی او هېڅ کار هم نه لرم. مشر ورور مې له لندنه د خرڅ پیسې رالیږي او زم لکه د رښتیا انجینر او یا هم ډاکټر غوندې لوکس لوکس ګرځم. او تا هم خوره وڅښه، نور د څه شي غم مه کوه.
دا څه وایې؟ وای خدایه تباه شوم، زړه مې چوي. وای خدایه مرګ راکې، له یوې مخې دروغ سیرا کار او کور دا هر څه دروغ. وای خدایا، وای خدایا تباه شوم.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، برای افغانپور، سپوږمۍ، ستاره امینی، حیا اوریاخیل او حسی حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1411، کندهار 220، کندز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
قربان یم یوم یو پاتره داګی